د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نن په خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې آیا په افغانستان کې د سیاسي ډلو او تنظیمونو ترمنځ ملي ډیالوګ ممکن دی که نه. سلیم محمد صالح به د دې خبرونې کوربه وي چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې پر روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بایو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پریکړې له مخې د کابل ښار په څلورو سیمو کې به 1400 د ډبرو سکاره یو ټن 5000 افغانۍ وپلورل شي. خبر پاڼه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بایو د کنټرول او احتیاطي زیرمو د لرلو په موخه د خصوصي سکتور او ګاز او تیلو د دولتي شرکت سره په همغږۍ کې د ټاکل شوي کمیټې له لورې هم احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله په افغانانو کې اندېښنې په زیاتېدو دي. آریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د آریانا الوتکې به له اووه کلن ځنډ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده. خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان د میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي د کډوالو مخالفان بوي پر یوه هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمېر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا برید دریزدن ولایت ته نږدې د باوزن ښار په لمنو کې پر یوه هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له 5 بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته یې اور واچاو، خو د هوټل کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د راروانې پنجشنبې په ورځ دې هوټل ته 13 تنه کډوال راوستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دې هوټل کې د دې ډلې کډوالو د میشتېدنې پلان به اوس هم عملي کېږي که نه. تېره اونۍ په جرمني کې د بالتیک سواحلو ته نږدې د اوکراینی کډوالو یو کمپ هم د اور لګېدنې په پیښه کې ویجاړ شو. چارواکي وایي چې دا حمله هم د کډوالو د مخالفو ډلو لخوا شوې وه. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پېښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیان کېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلي بایدن پرون په فیلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د متحدو ایالتونو په سیاسي ډګر کې تشدد ځای نه لري. په پروني برید کې 82 کلن پیلوسی په ککره همت او لاسونو ټپی شو او تمه ده چې ډیر ژر به روغ شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې پروگرام کې نن پر دې بحث کوو چې واقعي ملي ډیالوګ ته څومره زمينه برابر شوې ده، څومره ورته اړتیا ده، او ولي ورته واقعي کار نه کیږي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو او ملي ډیالوګ ژمنې کولې، خو هغه ژمنې چې د دوی تر واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې په باور عملي سوي نه دي. د سیمې د هیوادونو په ګډون ګڼ سازمانونه له طالبانو په وار وار غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو استازیتوب وکولی سي او د احتمالي سیاسي اختلافاتو د مخنیوي لپاره ملي ډیالوګ ته کښېني. له طالبانو دا غوښتنه هم په وار وار کېږي چې واقعي ملي ډیالوګ ته زمینه برابره کړي چې ټول قشرونه مخامخ سره کښېني، خپلې ستونزې بیان کړي او حل لارې ورته پیشنهاد کړي. تېره میاشت په ترکیه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست له ځینو افغان سیاستوالو سره په افغانستان کې د ملي ډیالوګ پر موضوع بحث وکړ. په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل سوو هڅو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټوماس ویست له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره غږېدلی. ویست تېره پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپره کړي او لیکلي دي چې دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینې ملي ډیالوګ پر بیړنۍ اړتیا خبرې وکړي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل سوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یوه داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې ټول افغانان یې ومني او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. ملي ډیالوګ څه دی، ولې په وروستیو کې په باب په وار وار خبرې کیږي او طالبان ولې په دې برخه کې چوپه خوله دي؟ په دې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. اوریدونکي هم کولی سي چې سټوډیو ته زنګ راووهي، خپل نظر سره شریک کړي یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د واتس اپ شمیره مو دغه شیبه فعاله ده، 00420211 شپږ سوه یو مو د واتس اپ شمیره ده. بیا یې تکراروم، 00420211 شپږ سوه یو. یوه نړیواله شمیره مو هم فعاله ده، 00420211 پنځه سوه یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري او سکایپ کارولی سي، کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ راووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. د پروګرام دوه میلمانه وصل سوي دي، د چارو شنونکی توریالی ځازی له جرمني، دغه راز د سیاسي مسایلو تحلیلګر صلاح الدین سعیدي چې دواړو ته شرغلاست وایو. هڅه کوو چې د تیر جمهوري نظام سلاکار شهزاده مسعود سره هم تماس ټینګ کړو، تر اوسه پورې ټلیفون ځواب نه وایي. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی توریالی ځازی، تاسو تر ازو په پیل کې دا وایست چې ملي ډیالوګ یعنی څه؟
سلامونه نیکی هلی تاسو او ستاسو قدرمنو درندو همکاران ته او خپل د اوریدلې ولس ته وړاندې کوم. ملي ډیالوګ ته موږ غواړو چې د طالبانو څخه دا تمه وکړو دا لویه تېروتنه ده. ول د دې لپاره چې طالبان څه د پاسه شپاړس میاشتې کېږي چې په هېواد کې حاکم شوي دي او دوی په خپل آباد ته نه ګرځېدلي، دوی د امریکایانو په وسیله افغانستان کې واک ته ورسېدل. دوی هغه تیروتنی په دې شپاړسو میاشتو کې وکړی چې ونشول کولی چې د نړیوالو باور یا د ولس باور ترلاسه کړي. دغه د هغه ورځې نه چې دوی په واک ته رارسېدلي دي، د نړیوالو هیوادو د ملل متحد هغه مشروع غوښتنې دوی نه دي منلي. هره ورځ چې دوی ګوري هغه کړنې ترسره کوي چې د نړۍ بل هیڅ هیواد هغه کړنې نه ترسره کوي. مثلا زما له نظر طالبان د هغو مایانو په شان دي چې د اوبو څخه وچې تولیدلي دي، لار ته نیورکه ده، نه پوهېږي چې څه وکړي. دوی د هیواد په ټولو جغرافیا باندې حاکم دي، دوی په هیواد کې واک لري او دوی کولی شي د دغه ملي ډیالوګ لپاره هغه عمل ترسره کړي چې په راتلونکي کې تاریخ په دوی باندې ډېر درست قضاوت وکړي. افغانستان کې څه د پاسه شپږ دېرش میلیونه ماته یې نه ده معلومه، احصایه د څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله کېږي چې جګړه ده، نفوس وګړي ژوند کوي. دا پنځه څلوېښت کاله چې راهیسې تر نن ورځې پورې دا څه ډلې ټپلې چې په هېواد کې واک ته ورسېدلې، د دوی ستراتیژي فقط صرف دا وه چې څنګه خپل واک یې وساتي او خپل واک ته ادامه ورکړي. مګر د دوی ستراتیژي د ولس په ګټه نه وه. ولس ضربه ولیدله، ولس وځورېدلو، ولس ووژل شو، ولس د لوږې سره مخامخ ده. مګر حکومتونه ستونزه نه ګوري، ولی حکومتونه خپل ژوند کولی شي تامین کړي. مهمه دا ده چې د دوی لاسته راوړنې د پنځه څلوېښت کالو راهیسې د دوی لاسته راوړنې د ولس او هېواد ته څه دي؟ صفر، هېڅ شی هم نشته. دي ټول مسایل دوی مسله د مباو او مسله د فرض دوی کې هغه د توفیر ورسره لري. یو وایي چې مثلا تعلیم او تحصیل فرض دی، باید تعلیم نجونو مکتبونه خلاص شي. امر بالمعروف وزیر افاتی وایي دا مباح ده. یعنی تاسو دوی په خپلو منځو کې یو واحد نظر نه لري په خپلو منځو کې. دین دی لپاره دوی د ستونزو سره مخامخ دي. زما له نظره یوازینۍ لاره د بریا دوی ته هغه دا ده چې افغانستان کې که په بهر کې دي که نه په هیواد کې دي، ډېر ملي شخصیتونه شتون لري. دوی کولی شي د دغو ملي شخصیتونو څخه ګټه واخلي او هغه هم د دې هیواد دي. دوی کولی شي چې په افغانستان کې ولسی جرګه جوړه کړي، لویه جرګه جوړه کړي، او دې لویې جرګې ته نه لکه هغه دي ملا او مولایانو په جرګه چې جوړه شوله چې پایله یې معلومه نه شوله. دې کې باید واقعا د ولس استازي ګډون ولري. نو زما له نظره طالبان دغه کړنې چې نن ورځې پیلې کړي دي او یا ادامه ورکوي، دا د دوی د بریا لاره نه ده. هغه ډله ټپله چې وسله په لاس کې ونیسي او ګوتې په ماشی باندې، هغه د ولس دپاره څه نشي کولی. هغه فقط د دې دپاره راغلي چې ولس څنګه ووژني. په دې پنځه څلوېښتو کالو کې د دوی کړنې، یا که د پخواني مجاهدین و که دوی دي، دا د ولس دپاره منلو وړ نه وي. دوی فقط مثلا به بخښنه غواړم په 1981 کال کې بریژنس کې د امریکا د جیمی کارتر مشورتي امنیتي مشاور و چې هغه راغی پاکستان ته. په پاکستان کې ګلبدین، سیاف، ربانی، د احمد شاه مسعود او نور د دې ډلو ټپلو ته یو عیسوي مذهبه راځي، یو مسلمان ته لاس اوږدي جومات ته چې زما د په دې منبر قصد جومات منبر قسم چې په تاسو باندې جهاد روا ده. او د هغه ځای څخه مثلا څلوېښت زره کچري د کاناډا او امریکا نه راځي پاکستان ته، پېښور ته، د هغه ځای څخه وسلو باندې بارېږي، دا وسلې ځي افغانستان ته. دغه څوک چې وایي چې جهاد دې کړی ده او ویاړ دي ورباندې، دوی ته دا پوښتنه نه شوه پیدا چې زه چې د ټوپکو د سلاح وړم افغانستانه په دې باندې څوک وژنم؟ روسي خې دومره ونه وژل، په دې باندې خپل افغان ولس ووژل شو. ما لیدلی دي چې د یو کوپن په کتابچې یو بېچاره چپراسي وژلی ده، وایي ته کافر شوی. زه نه پوهېږم هغه اسلام چې مونږ ته د پلرونو نیکونه په میراث راپاتې وو، هغه اسلام د دوی اسلام ځمکه او اسمان فرق لري، هیڅ سره یو شی نه دي. دا اوس هم ټول اسلامي هیوادونه په افغانستان ته د افغانستان په اړه چې د ترکیې علما دینی علما عالمان راغلي دي افغانستان ته، دا پنځه څلوېښت کاله دا دینی علما و ده و دا خبر نه و چې په پنځه څلوېښت کالو کې په دې افغانستان کې څه لوبه روانه ده. اوس راجګ شول همدغې ترکیې ته چې همدغه د طالبانو مشرتابه هم لاړل. مثلا هلته ذبی الله مجاهد وکړه وکړله چې مونږ به ډېر نږدې کې د نجونو مکتبونه پرانیزو. نږدې نږدې شپاړس میاشت شولي، ولې د دې ولس سرنوشت سره دوی لوبې کوي؟
بله، دا بیا هم تاسو ته راځو ځاځی صاحب صلاح الدین سعیدی ته ورځو چې زیات منتظر پاتې نه سي. سعیدی صاحب، مخکې ځاځی صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو په دریځونو کې هم ډېر درزونه تر سترګو کېږي. په دغسې یو وضعیت کې به څه فکر کوئ چې دوی ملي ډیالوګ ته حاضر سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دې کې کوم مشکل نه وینم چې مونږه د مسائلو د حل د لپاره څه په داخل د کوم حرکت کې اوسه د هغه د بهر نه مختلف نسخې مختلف نظریات لرو. په اختلاف د نظریاتو کې مشکل نشته. زمونږه مرکزی مشکل دا دی چې یو اړخ قدرت ته ورسېږي بیا تمام خواهی کوو، غیر د ځان نه بل څه نه وړو. زما هدف د دې ناستو ولاړو د دې هڅو او د وروستي انکشافاتو نه باید ټول په دې کې تمرکز ومومي چې څنګه په د دې ناستو جرګو بین المللي کنفرانسونو په نتیجه کې دې ته ورسېږو چې دا ملت څنګه په خپل سرنوشت باندې حاکم کړی شي. مونږه د طالب د نظر سره چې د شپږم ټولګي پورې مکتب لري که د اتم ټولګي پورې مکتب لري، دا د پدې مبارکي د نورو نظریات او نسخې د هم پدې مبارکي یو نسخه چې ومني هغه دا دی چې مشروعیت د حاکمیت او د نسخو د تطبیق مشروعیت هغه وخت مونږ لرلی شو چې مونږ مشروع اوسو. طالبان مشروع نه دي. واقعیت د خبرې دا دی چې د دې ټولو ناخوالو په پایله کې مونږ د خلکو مقدس جهاد د ازادۍ دپاره د خپلواکۍ دپاره د بهرني نظامي ځواکونو دپاره د روس او د امریکا په شمول مبارزې ته نه باید توهین وکړو، هغه ته باید قدر وکړو. دا چې رهبرانو او مشرانو ورسره خیانت وکړ دا دومه خبر ده، اما د په تیرو تویو شوو شدو باندې جړل زمونږ مشکل نه هغوی یوازینی او مرکزی خبره د اوس لپاره دا ده چې څنګه یو متحد قوت شو. دا چې متحد قوت شو ځان ته ونه وایو چې مونږ د خلکو استاد یاستو چې پروفیسر یم، ماستر یم، ډاکټر یم. دا د دې لپاره چې په افغانستان کې داسې سیستم جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې په دوامداره شکل باندې ملت تصمیم نیونکی اوسي. دا هغه مرکزی شی ده چې متاسفانه زه
ډېر مننه سیدی صاحب. تاسو ته بیا هم راځو. ځاځای صاحب تاسو هم په لاین کې اوسئ. د ملي ډیالوګ په اړه مو خبرې وکړې چې څه دی او څومره اړتیا ورته لیدل کېږي. اوس به د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد واورو چې په اوسنیو شرایطو کې څومره اړتیا لیدل کېږي د ملي ډیالوګ پیل ته.
ملی ډایلاګ د سترو پریکړو یا په بل عبارت د هیواد او د ولس د برخلیک ټاکلو په موخه تر سره کیږي، او دا کار هغه مهال کیږي کله چې هیواد په بحران کې وي، کله چې هر څه ګل او گلزار وي، پرمختګ وي، ولس آرام وي، امنیت وي، اقتصاد سم وي، هیواد د نړۍ سره ګام پر ګام روان وي. بیا خو ملي ډایلاګ ته ضرورت نشته، بیا خو هلته قوانین دي، هلته ساختارونه دي، هلته پالیسۍ دي. د قوانینو او ساختارونو پالیسۍ په رڼا کې همدغسې په متواتر ډول باندې هیواد مخ وړاندې روان وي. لاکن کله چې وضعیت بحرانی وي لکه نن چې په افغانستان کې بحرانی دی، بیا ملي ډایلاګ ته اړتیا شته او زمينه هم هغه مهال مسایل وي کله چې بحران وي. نن په افغانستان کې له بده مرغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، بشري بحران په اوج کې دی او همدانن یو وخت دی، همدانن دې ته زمينه مسایل ده. او له شمرغه په افغانستان کې د ملي ډایلاګو د پاره عرفونه یا هغه اصول یا هغه دودونه چې په افغانستان کې د پیړو راهیسې پلی دي، ملي ډایلاګ خورا په اسانه توګه تعریف کړی دی او تل د افغانستان او د افغان ولس سترې ستونزې او د دې هیواد پراته ګواښونه همیشه د ملي ډایلاګونو له مخې یا د ملي ډایلاګونو له لارې چې موږ لویه جرګه ورته وایو په دودیزه اصطلاح، همدغه ملي ډایلاګونه وچ حل کړي دي. نو زمينه همدا وسوته مسایده ده که چیرې هغه کسان چې په واک دي، واکمنان دي، هغه دا نیت ولري، دا هوډ ولري چې افغانستان د دې سیاسي، اقتصادي، نظامي، همدارنګه ټولنیز او بشري ناورین او بحران څخه راوباسي، زمينه نن د ملي ډایلاګ لپاره مسایده ده او دا نیت او هوډ چلته وي تر یو بریده پورې د افغانستان اوسنۍ ستونزې حل کېږي. کنه له هغه پرته، د ملي ډایلاګ پرته، له بده مرغه په یوه فکر او د یوه فکر په واکمنۍ باندې دا ستونزې ورځ تر بلې دوه چنده کېږي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې د ملي ډیالوګ د پایل پر اهمیت څرګندونې کولې. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته غوږ یاست اوریدونکو هم کولای شي پروګرام ته زنګ راوهي، خپل نظر سره شریک کړي، هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د واتس اپ شمیره مو د 00 24 21 24 81 یو نړیواله شمیره مو فعاله ده 00 24 21 24 51. دغه راز د سکایپ آدرس مو هم کارولی سي راډیو ټکی ازادي. یو اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ساسو وزرو.
سلامونه سلام
تاسو ته
اوریدونکو خپل واجب نه
راځه. وعلیکم السلام خپل واجب سمیر بانی.
سلام محترم زنه په لمباز وخت سره داریان پاتیز پنځوس کې شروع نه غربي رااله او یو شخص پر چوکۍ کښېنه وای. نو دا هغه ملي حکومت او هغه د افغانستان خپل خوش حکومت او په هغه حکومت کې هغه دوری کې شروع کې بیا په افغانستان کې جنگ او چې خپل د افغانستان خلکو حکومت رااله او افغانستان خلکو
بل د خلکو حکومت دی. خود نړۍ یو هیواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلې، یوازې یو ډله حاکمه ده چې مخ خپل خپلوان پر چوکۍ ګمارلې دي.
دا خپل ټول هغه آی اس آی په پروژې کې د امریکا له خوا پلکیږي او موږ نه غواړو چې افغانستان کې آرام وي. دا خو باید د افغانستان خپل پخیر دی.
مانه نبی هم ستاسو نظر واوریدل سو. بل اوریدونکو کې په لاین کې وای دوی ته ورزو مهرباني وکي. آزادی رادیو دا ترشنا اسمان لاندې پروگرام په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پایل پر اهمیت خبرې کوو. مهرباني وکي.
سلام محمد يم تاسو ته تاسو د نو من منو ته د ډاکومنټ سلامونه و.
وعليكم السلام.
من منو نه دا پښتنه د چغاله باندې مندو حق تب حق وایو. دغه ماشموله حکومت چې د ظاهر شاه بابا له وخت نه راونیسه تر دغه وخته پورې ټول هغه یو خپل ګوند په خپل پاچاهي کې نه ولیدي، د وزیرانو په چوکیو کې نه ولیدي، د معاونانو په چوکیو کې نه ولیدي، اما هغه نور ګوندونه چې دي هغه به ټول پس پاتې وو. نن ګورم طالبانو شل کاله مبارزه کړې ده، د کاپیرو سره یې کړې ده، له اوس 15 نوکتو سره یې مبارزه کړې. نن ګوره دا سیاسي مشران چې دي موږ بهر کې دي، دغه ټول سیاسي مشرانو څه وکړ؟ راځئ قضاوت وکړي مشرانو.
د اوریدونکي تماس پرې سو. ازادي راډیو ته غوږ یاست. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
عبدالحنان افغان هم د هلمند سره په تماس کې.
مهرباني وکړي افغان سره. دا اوریدونکو تماس پریسو. ځاځای صاحب تاسو ترازو د ځینو اوریدونکو نظریات تاسو واوریدل، مختلف نظریات دي. ستاسو رائے به واورو چې د دوی د څرګندونو په اړه ستاسو تبصره څه ده؟
د یو دا چې د زمونږ افغانستان یو د ولس خپل منځو کې څه سره پیژنو، او مونږ د دې تیر 50 کلن تاریخ ژوندی تاریخ یو. ترڅو چې په یو هیواد کې ملي واکمنی رامنځته نشي، ملي شخصیتونه رامنځته نشي، هیڅکله به هغه هیواد په خپلو پښو نه درېږي، او هغه هیواد کې به یو هغه نظام چې ولس او نړیوال ته د منلو وړ وي هغه باید رامنځته شي. دا اوریدونکي د رادیو له طریقه تاسو سوال درکې چې مثلا دوی 20 کاله مبارزه وکړله د آی اس آی په مقابل کې، اوس مونږ سترګې هم لرو، غوږونه هم لرو، هر څه لیدلی دي، اورېدلی مو دي. که مجاهدین وو که طالبان وو، په دوی کې به هم ښه خلک یو، ته زما سلام ده. دا چېرته ورزول شول؟ ول دا مغه پاکستان کې ورزول شول، د مغه پاکستان تمویل شول د امریکایانو غربي نړیوالو هیوادو لخوا د اقتدوی د سیاسي اهدافو لپاره. لویه ستونزه افغانستان د آسیا په څلور لارې کې پروت ده. دلته ټول هیوادونه د ګاونډي هیوادونه دي، که روسیا ده، که چین ده، که امریکا ده، خپل سیاسي ګټه ګوري. زما نه نظر کنن ورځې پوری ده 50 کالو کې دی بیچاره ولس ته فقط پرته له درواغو څه نه دي ویل شوي. که هر څوک ولس ته درواغ ویلي دي، ولس یې پر درواغو باندې تباه تباه کړو. د هغه مور، د هغه مېرمنې، د هغه پلار چې میړه یې مېرمنې میړه یې له منځه وړی ده. مېرمنه یې اوس په 2:00 د شپې پورې کابل ښار کې ولایتو کې یوې ډوډۍ ته ناسته ده چې ډوډۍ ورکړي. ماشومان یتیمان په ترکونه پراته دي. یعنی دا کړنې خو تاسو ولیدلې. زه نه پوهېږم چې څنګه کېدای شي چې ته 40 کاله مبارزه د کفر په مقابل کې کړې ده. دا زه د اسلامي لحاظ د تویم چې ولاکه د کفر په لحاظ کړې، د غربي نړۍ او د پاکستان د آیس آی د سیاسي ګټو لپاره دا کار کړی ده. همدغو مجاهدینو، همدغو طالبانو، هغه باتور ملت، هغه غختلی هیواد چې په نړۍ کې توري کې شهامت کې نوم لرلو، درېمې نړیوالې جګړې کې، لومړۍ دویمې درېمې نړیوالې جګړې کې، هغه ماته چې انګریزان ته هماغه وخت کې همدغه پښتنو په افغانستان کې ورکړې وه، هغه ماته د انګریزانو له یاده نه ووتلې. دا یو غچ و چې دغه هیوادو په ذریعه، خصوصا د پاکستان په ذریعه زموږ نه واخیستلو. وخت چې تا مبارزه کړې ده د کوپر په وړاندې، نو باید ولې د پخوانی نظام را نسکور کړل، راغلی قدرت دی ونیولو؟ تا ولې دې ښاغلي غنی سره خبرې ونه کړلې؟ ښاغلي غنی په دې هیواد کې څه نه وکړي؟ هغه پروژې چې ښاغلي غنی په افغانستان کې جوړې کړلې، ته ماته وایې پروس سلمان الله خان هیڅ نه دي جوړې کړي. مونږ خلو خپل ملت، خپل ولس، خپل هیواد په خپلو لاسو پردیو سیاسي اهدافو قرباني کوو، او بیا راځو ډګر ته چې شل کال مبارزه کړی ده د کوپر په وړاندې. دا شلو کالو کې څومره ولسو وژلو، څومره میندې دې کونډې کړلې، څومره میندې دې بوري کړلې، څومره ماشومان دې یتیمان کړل. کابل ښار د ماشومانو د یتیمانو د سوالګر نه ډک ده. زموږ په هیواد کې مونږ کلتور لرلو په ټوله نړۍ کې شته، مګر زموږ هیواد کې بیخي خاص مقام درلودلو. سپین سرې مېرمنې ته او سپین سرې سپین ګیرې ته د کور په بر سر کې په دسترخوان کې حجره کې ناست وو، ټول به ورته غجان نیکه نیا عزت به کولو. اوس هماغه بیچاره سپین ګیره چې یو وخت په دې دولت کې واکمن وي د عزت لرلو قدر لرلو، هغه ناست ده په سوالګرۍ ته د نانوایۍ په وخت کې. دا د شرم د تعصب ځای نه ده. ته ماته د پخوانیو مجاهدینو یا ماته د دغو طالبانو یو ویښته که درته پرته له هغه نه چې سلای په دې افغانستان کې راټوله کړه، ټول افغانستان کې حاکم شول، د هغه هم د یو سازش په حسله باندې چې دغه د مردار وزیر دفاع بسم الله محمدي په وسله باندې په خپله قومندان د امنیې د قندوز تلویزیوني مرکې کې په صراحت سره وویل چې مونږ ته بسم الله محمدي هدایت راکړلو چې قطعات جزسامونه طالبان ته وروسپارئ. اوس ټول د میدان نه تښتي، واقعیت نه وایي. که چېرته یو افغانستان واک د یو ریښتینی ملي واکمن نر غونته په دې میدان کې دردلی وای، واک یې په لاس کې وای، نن به په دې هېواد کې دا لوبې نه وي. مونږ ته د شرم د تعصب ځای نه ده چې اوس پردي هېوادونه مونږ ته حکومتونه جوړوي او د حکومتونو شکل هم راته وایي چې همه شمول حکومت جوړ کړه. مثلا د ازبکستان جمهور رئیس د اروپایي ټولنې مشر استازي سره د افغانستان په هکله اندېښنه ښکاره کړې ده چې باید هلته افغانستان کې یو عمل شمول حکومت جوړ کړي. ته څه کاره یې په تا یې څه چې ته د افغانستان لپاره عمل شمول حکومت غواړي؟ ولې ای طالبان مونږ د نورو په دې نړۍ کې خوارو زارو بېچاره او بې وسه بې توانه کړلو چې نه شي کولی هغه د تلویزیون شاته ودرېږه. ملا هیبت الله دي چې معلومه هم نه ده چې څوک ده، څه رقم تشکل لري، څه رقم تقواره لري، شتون لري که نه لري. هر هیواد کې چې ټاکنې ترسره کېږي یا قدرت واک ته رسېږي، هغه هیواد مغه ډلې ټپلې مشر تلویزیون ته رادیو ته راوځي، خپله سیاسي خاتمه شي، خپله سیاسي ستراتیژي اعلانوي. ملا عمر هم پټ و، دا هم پټ ده، معلوم نه ده څوک ده. په پټه فرمانونه ورکوي. یوه ورځ هم ملا هیبت الله فرمان ورکوي د نجونو مکتبونه خلاص شي، چې د عقل د ولس خوبه شي. ته رښتیا د ولس طرفدار یې. غونډه دې تېره هفته کې څو ورځې وړاندې ترسره کړه د امنیتي او استخباراتي ځواکونو سره. بیا د 1.5 کسه ملایانو طالبانو مولایان په ولایاتو کې په نظامي ادارو کې مقرر کړل. د یو 400 بستر یو اکادمیز به روغتون ده، د هغه پروفیسر دې هیڅ کوم ملا دې بار وسلو دې خدای ملا دې ماته شه. مونږ څنګه دونه ملا او مولایان چې مونږ ته راولې؟
بله،
مونږ د تاسو نه پتنګ اوس د نورم دلته راوړل د دا اخر د نسل به د دې ملا او مولایان سره څه کوي؟ اوس تاسو وګورئ، 1,00,000 جوماتونه په افغانستان کې شتون لري، 4,000 راجستر شوي دي. دا 1,00,000 240,000 نفر ملایان او طالبان لري. دا به 40 کاله وروسته دغه نه څه جوړ شي دې وطن نه.
بله، زده سپ تاسو ته بیا هم
د دې کندې خاطر ته وطن ته باید نجات ورکو.
مننه، تاسو ته بیا هم راځو. شغل صلاح الدین سیدی، تاسو په اسلامي تعلیماتو کې هم لاس بری یاست. طالبان وایي چې د دوی دغه مبارزه په افغانستان کې د شرعي نظام دراوستلو د پاره و. څه فکر کوي چې د دوی اوسنۍ نظام شرعي دی که شرعي دی؟ حدود ولې نه جاری کوي یا نسی کولی؟
مننه زازی سپتم وختل چې دا وری حکم چې زه هم ملایم. خیر، خدمت ته عرض وکم چې د اسلام نړۍ کې د ستر حقوقي نظامونه دي، اسلامیک لا، کانتیننتال لا او کامن لا. د اسلام لا په نامه باندې یا د شریع لا په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته. دا شخصي فتاوی دي چې په مختلفو مذاهبو کې راوت دي. دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نظریات چې د هغه شاګردانو مدون کړی دي، دا چې تر کومه حده پورې د هغه نظریات دي او یا خپل شاګردانو پکې اضافه کړی دي کې هم بحث دی. مونږ طالبانو تر اوله سپارښت کوو چې اوس مو چې قدرت نیولې ده، راځي په سبا باندې نه 15 ورځې بعد باندې اعلان وکړي هغه کار چې ملا هیبت الله 14 میاشتې وروسته وکړه. داسې اعلان وکړي په دنیا کې معموله حکومتداری دا ده چې موږ قدرت ونیو، تمام هغه قوانین چې و نافذ په استثناء د هغه قوانینو چې منګه ملغا کوو. متاسفانه طالبان و دا کار و نه کوم، منګه په لا قانوني کې قرار لرو، قانون اساسی ملغا ک د قانون اساسی د ملغا د لپاره منګه تاکید نه کوو چې دا آسمانی الیاذ بالله کتاب دی او همیشه باید قائم وسی. اما د حل لار دا نه ده چې تیر قوانین ملغان نوی قوانین نشته او دولت داری کو. دا چې طالبانو وزیر عدلیه اعلان وکړ چې موږ د ظاهر شاه د وخت قانون اساسی ته احترام لرو، دا د یو حقوقدان خبره نه ده، د احترام او د عدم احترام خبر نه ده، دا تطبیقو دا نه تطبیقو. دولت داری او منبر فرق کوي. دی متاسفانه د دولتداری او د منبر ترمنځ تفاوت تر اوسه پورې نه دی، یو اخلاقي نورمونه دی، یو حقوقي نورمونه دی. د شفاخانی په مورد کې زه متاسفانه د متفاوت نظر په دې باندې لرم چې ریاست د شفاخانی اداري کار دی. زه متاسفم چې متخصص د فن ډاکټر او پروفیسور چې هغه عملی کار کول شي په اداري کارو باندې مصروف دي، دي کې کوم مشکل نشته. ملا بودن مشکل نه دی، بے کفایت بودن مشکل دی. په دې مشکل نه دی چې طالب ولې د شپږم سم په پورې مکتب لري دی او بیا د اووم سم په پورې نه لري. په دې مبارک وي خپل لور دی نه لګي، اما د دې صلاحیت د کومه شوه دی چې دا په ملت باندې زما په دور زما په خور باندې مکتب تړي. کچیرته دی ملت ته مراجعه وکي او د ملت نه خپل د حاکمیت مشروعیت واخلي، بل هغه د اسلامي اصولو پر بنیاد باندې د حق لري د چې د حکومتي وسایل د احکامو هغه روایتونه چې دی لري دا هغه د عملي کول لپاره پیسې پاته. دا بحث اوږد بحث په دغه چوکاټ کې زه فکر کوم حوصله نه خارج دی. اما په یقیني ډول ویلای شم چې طالب د حکومتداري نه خبر نه دی. طالب هر چاته چې هغه په اصطلاح فنی مسلکي او اسلامي نظریات لري د سیکولار په سترګه ګوري. سیکولاریزم د اسلام د اصولو سره سره موافق نه دی، په دې باندې پوهیږو. اما طالب په ډیرو مواردو کې داسې سترې بې کفایتۍ ښودلي دي چې زه متاسفم چې دا وطن یې د بحران سره مواجه کړی دی. وروستۍ خبره هغه دا ده چې کمیټه تعینه شوې ده چې د پنجشیر او د زرهاو نورو زندانیانو د خوشي کولو لپاره رئیس الوزرا ته گزارش ورکی او رئیس الوزرا د چې توقیف او د عدم توقیف مورد کې به تصمیم نشي. دا د شرم خبر ده چې په یو اجتماع پیړۍ کې اداري مرجع چې هغه صدارت چې په قضایي مسایلو کې چې د توقیف عدم توقیف خبره تصمیم ونیسي، رئیس الوزرا ورته وایي چې نه دا زما کار نه دی، دا زما کار دی. د منځه وړلی دي او په ډېرو مواردو کې د مدرنو محاکمو اصول له سره مراعت کړی نه دي. د دې اسلامي اصولو په حقوقو باندې له سره خبر نه دي. هغه تعابیر او هغه روایتونه چې دی د اسلام نه لري زیته نه اخیستل نه غواړم. د ملي مصالحې او د توافق نظام دا نه دی چې موږ څوک بې هویته خو په طالب هغه څه چې په باندې باور لري مبارکي. اما زما سفارش دا دی چې اول د ځان مشروع کې دی مشروع نه دی، دی یو ډول او یو ګروپ دی. او وروستنۍ خبره چې کول غواړم هغه دا دی چې د مشروعیت د لپاره د 10 کلنه او 30 کلنه او 50 کلنه مبارزه اساس نه دی، فنی بودن اساس نه دی. چې ډاکټر سیدی د اکسفورد پروفیسور دی چې په افغانستان کې د حاکمیت کې دا مشروع حاکمیتونه نه دي، دا د سانسوري حاکمیتونه دي. مشروع حاکمیت د لپاره ملي شخصیتوالی هم نه دی پکار. ملي مشروع حاکمیت ته هغه افراد او اشخاص په سیاسي چارو کې منسوبول پکار دي چې هغه د ملت د انتخاب پر بنیاد باندې منځته شي. دلته متاسفانه ډېر داسې مفاهیم د دیموکراسي او د اسلام تر نام لاندې خلط او مزه دي چې زه تاسف کوم چې دا وطن بچی ده چې د لاړ شي او موږ په بحران کې یو.
مننه سیدی صاحب، تاسو ته بیا هم راځو. نو دغه سی وضعیت چې رواني ځاځای صاحب خامخابه مقاومتونه پیلېږي، لکه څنګه چې همدا نن سبا شاهدان یو چې په ځینو ولایتونو کې په ځینو ساحو کې حتی وسلول مقاومتونه پیل شوي دي، دا څه پیغام رسوي؟ کچېری بحث ته طالبان نکشینی له خپلو مخالفانو سره بل اخره به وضعیت کومې خواته ځي؟
ګوري د څل د چي د طالبانو مخالفان څوک دي؟ د طالبانو مخالفان خو ماغه په خواني مافیایي کړي شورای نظر ماغه دي مسعود ډله ټاپله یا د دوستم محقق خلیلي یا تمامد نور چې هغو د هېواد دغو ستونزو ناوړینو سره مخامخ کړل، هغه مقاومت راپاتې. ولې پکتیا کې مقاومت نشته، قندار کې نشته، ننګرهار کې نشته، دا د پښتنو په ولایتو کې یو شینې باید واقعیت باندې پوه کړو چې یو واقعیت باید ومنو. موږ به هغه وخت موافق شو چې د ښو او بدو په منځ کې توپیر پیدا شي. دوام دا ده چې تاسو په دې کوم چې ولې پښتنو لوړ نوم د طالب لپاره بدنامه شو چې ټول وایي چې پښتانه طالبان دي او پښتانه یو فاشست قوم ده. دغه لویه ستونزه په دې سیمه زموږ هېواد کې چې لر بر روانه ده، دا ټوله د پنجاب د ایس آی لاسونه دي د انګریز په وسیله باندې چې هغه نه غواړي د پښتانه سره یو شي. دا ټوله جګړه د پښتنو لپاره ده. تاسې په خپله خبري رسنیو کې مرکو کې اورئ چې هماغه دغه د شمال ډله ټپله ما خو یو څو وار په خبري رسنیو کې په تلویزیونو کې په مرکه کې ویلي دي که ما واک درلودلی ما به دا د نادرخان په ټپې کې یو توپ چوک کړی وای. اما چا مسعود مزاری زبانی دا څه چې د مړشمردار شوي دي دغو قبرونه به ما په توپ باندې اوار کړي وای چې دین راتلونکي نسل د دغو فاسدو نومونه په پاکو ژبه نه وای اخیستي. نو د دې دپاره مقاومت ډله چې ده هغه ډله ده، بله ډله نشته ده. د دې په هکله باندې خپله طالبان ملامت دي چې دوی نشي کولی د ولس مشروع غوښتنې ومني. دا خو د دوی خپله ګناه ده. اول کې دوی واک ته راورسېدل په ټول افغانستان کې قراري وه، د مقاومت نوم نه و. یو څو ورځې پنجشیر کې جنګ وشو، همام بیرته پسې ارامه کړو، د ورو په ورو ورو څاڅکي څاڅکي نه سیلاب جوړ شو. اوس هم هغه فقط صرف د فیسبوکي او تلویزیوني او رادیویي تبلیغات دي چې دوی د خپلو ګټو دپاره کوي. ولې دوی ډېرې پیسې د افغانستان سره افغانستان څخه وړي دي بهرنیو هېوادو ته. هر هېواد کې دوی یو دفتر لري او دوی فعال دي، او په دې لندن کې او تلویزیون د افغانستان انټرنیشنل په نامه باندې تلیری ساته دي. دوی د منافع پر وړاندې مثلا خبرې کوي. اوس زه نه پوهېږم چې ولې طالبانو دغه پخواني جنگي جنایتکاران په ډېره راحته توګه د افغانستان څخه پرېښودل چې ووځي. اوس ولې دې ونه نیول؟ ولې اوس که ته د ولس پلویتوب کوې، که ته د ولس ملاتړ کوې، او ته د دې هېواد زړخوږی، ولې همدا اوس دې ستاسې د بهرنیو چارو وزیر هغه اعلان نه کوي رسمي د نړیوالې جنګي محکمې نه د دوی محکمې غوښتنه نه کوي؟ استاد یو ګورم دغه ملا حسن اخوندزاده یو دوه وارې تلویزیون ته راوتلی، یو وار هم چې راووتلو ولس څه شی غواړي؟ یو ماشوم ژړل چې پلار غواړم، بل وویل چې ډوډۍ غواړم. تاسې په نړۍ کې کوم صدراعظم ګوري چې په دومره ټیټه ماشومتوب ماشومه ملاقه دا خبرې وکړي؟ تلویزیون ته راووځه او ولس تاسې څه غواړي؟ ولس دې خاورو سره سم کړله پوښتنه هم تنه کوي څه تنه غواړي. خبره دلته ده، لومړی خو دا د سیدي صاحب نه معذرت غواړم. زما ملا مطلب هغه ملایان و چې د ولس له هېواد یې تباه وران کړی ده. مونږ د دې خو ملایان ته مولایان ته سلامي. نو د دې لپاره طالبان که په دې شکل سره چې نن ورځې پورې حکومتداري کوي، که په دې شکل سره دوام وکړي، زه فکر کوم مطمئن هم یم چې د دوی د واکمنۍ وخت به ډېر لنډ وي. او زه نه پوهېږم چې طالبان به څه وخت غواړي چې حکومتداري وکړي. د دې بلې خوا نه طالبان د حکومتداري وړتیا نه لري. ولې نشته دوی کې مسلکي افراد او اشخاص چې دوی ته لارښوونه وکړي چې حکومت څه ته وایي، حکومتداري څه ته وایي؟ نه قانون اساسي لري، ملي بیرغ دې راښکته کړو، ملي سرود نه لري، د افغانستان پخوانیو غازیانو ته، په افغانستان پخوانیو قهرمانانو ته د سپک وکتل، انځورونه د امیر امان الله خان راښکته کړل، د امیر احمدشاه بابا انځور دې راښکته کړل، ملي سرود دې لمنځه یوړو، ملي بیرغ دې لمنځه یوړو. طالب ستا سپین بیرغ او د داعش تور بیرغ په منځ کې څه توپیر شتون لري؟ هغه رنګ تور د سپین لیکل شوی دی، ستا سپینه د توره پې لیکل شوی ده. دا مجاهدین و که طالبان و که همدا داعش د القاعده ده، دا خو ټوله واقعیت وایي. ټول په پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې هغه دوی غواړي چې پاکستان هغه سیاسي هدف دلته عملي کړي. پاکستان اوس د هغه له لس نه چې امریکایانو وایستلو همدغه باجوه چې لاړو امریکا ته د تور لست څخه، ټول نړۍ ته معلوم دی چې پاکستان د تروریزم د ترهګرو ډلو ټپلو د روزنې ځاله ده. همدا مجاهدین ملته روزل شوي دي، ملته کمپونه ورته پوهنتونونه ورته لرل، همدا طالبان شل کاله په حقاني مدرسه کې ملته روزل شوي دي. اوس هلته مسله دا دي حقاني ډله یوه طرف ته ده، د بل د ملا هیبت الله ډله بلې طرفه ده. دوی خو د حکومت وطن دپاره څه نه دي کړي، دوی فقط صرف د خپل بقا دپاره دا هلې ځلې کوي. د حکومت دپاره اصلا دوی هېڅ علاقمندي نه لري. که علاقمندي لرله ته یو انسان ژوندی انسان په کور کې زندانی کړه، دومره سپکاوی چې د افغان مېرمنو ته د دوی په واکمنۍ کې وشو، یا د دغه جهاد په نامه باندې چې دوی توپک راپورته کړل د خپل ولس پر وړاندې، دا د افغانستان په تاریخ کې یا د نړۍ په تاریخ کې هېڅ هیواد نه ده کړی. زه نه پوهېږم چې دوی به ولس نړۍ راتلونکي نسل ته څه ځواب لري.
بله ډیره مننه. موږ وخت نه وخت د طالبانو ویندویانو ته په دې پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو چې خپل سپیناوی په خپل وکړي، خو اکثره وخت دوی په دغو پروګرامونو کې ګډون کولو ته زړه نه ش کوي. سیدی صاحب، که تاسو تراسو لکه څنګه چې په مقدمه کې ما یادونه وکړه، د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ټام ویست څو وارې د ملي ډیالوګ د پایل پر مسله خبرې کړې دي، له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم، په دې برخه کې نړیواله ټولنه څه رول ادا کولی شي چې بالاخره په افغانستان کې واقعي ملي ډیالوګ پایل شي؟
د افغانستان خلکو د نړۍ د امنیت لپاره ډېرې قرباني ورکړي دي، او د تروریزم سره د مبارزې پر ضد په اول صف کې ولاړو او ولاړ دي. د نړیوالې ټولنې مرستې نه بلکې وجیبه ده چې د افغانانو په مقابل کې خپل رسالت ادا کړي. په تعصب سره وړاندې شوې نسخې یا په هغه نسخو باندې چې د مسلس په شمول باندې کار کېږي، د حل لارې نه دي، د دې خپل منافع او ګټې دي، او د حل بنیادی لارو باندې تمرکز نه کیږي. زه په ټول شموله حکومت باندې باورمند نه یم. حکومت ټیم دی، او ټیم باید واحد ټیم واوسي چې د هغه ټیم په خپل برنامه وړاندې کوي او تطبیق کوي. دا چې په تیرو شلو کالو کې په حاکمیتونو کې د برنامو په ځای تقسیم به غنایم او صورت ومومه، نتیجه منګه ته معلومه ده چې چیرته لاړه. په دې خاطر باندې دا د حل لارې نه دي. دا ناست او ولاړې او د توماس ویست حل ځلې چې افغانان د سره کینی او په یو سلسله بنیادي مسایلو د توافق کې، دا په دې ډلو ټپلو باندې نشي کېدلی. دلته د سیستم متفاره د سوی یادولو لپاره کار جرګو په شمول به د سیستم د اجتادو د فارا مینه سازی کوي، نه دا چې بنیادی او اساسي تصامیم دي ونیول شي. په دې خاطر باندې دلته داسې یو سلسله سوی تفاهمات دي چې زه تر ډیره حده پورې د شته خوشبینۍ سره سره په دې چې په ښه لاره روان یو بنیادی حال نه پیدا کوي، او په دې مورد کې نسخې د بحث وړ دي. دا د تشویش وړ ده. افغانستان کې به لویه جرګه خپل ځای او مقام لري، اما لویه جرګه د افغانستان تاریخ دی. وسلام په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه، او د هغه په نتیجه کې پر بنیادی مسایلو باندې تصمیم نیول دي. په تاسو سره دا بحث اوږد بحث دی، او په ډېر مواردو کې احساساتي د حل لارې منګه هغه سرمنزل مقصود ته نشي رسولی. منګه وطن د غم د مشکلاتو سره مواجه دی. پاکستانی اسټابلیشمنت خپل اهداف ته ورسید، او طالبان د پاکستانی شومو اهداف د تحقق وسیله شو. دا چې طالبان جهاد کړی دی د الهی کلمۃ اللہ د لپاره کار کړی، د بهرنی فوجي ځواکونو د رسولو لپاره کار کړی، دا شک نشته. دا د قدر وړ دی. جهاد ته په سپکه سترګه نه دی کتل پکار. اما اوسنی حالات دغه دي چې زمنګ وطن د تراژدي سره مواجهه، د پاکستانی اهداف او د ایرانی اهداف برابر د کېدل په حالت کې دی، برابر د شوی دي. د دې لپاره ټول ملي ځواکونه باید داسې قوت شي چې د ملت په ځای تصمیم ونه نیسي، بلکې د دې لپاره فکر وکړي چې څنګه داسې یو سیستم ایجاد کړي. نړیواله ټولنه باید موږ سره د وجیبې پر بنیاد باندې دا مرسته وکړي چې دا ملت په خپل سرنوشت باندې حاکم شي. داسې حاکمیت چې د هغه په نتیجه کې د نړیوال منا مشروع منافع هم تامین شي. دا بحث ضرورت لري،
متاسفانه نیمګړتیاوې په دې برخه کې د تماشنس نه او د نورو نه په شمول داسې زیاتې دي چې
ډیره مننه سیدی صاحب. ځځه صاحب تاسو ترازو مخکې سیدی صاحب د ځینو غونډو یادونه وکړه. طالبانو تر اوسه دوی لوی غونډې جوړې کړې دي چې یوه په کابل کې وه بله په کندهار کې. ظاهرا یې دغو غونډو ته د خپلې خوښې کسان وربللي او باسونه یې هم تر ډېره له رسنیو پټ ساتل شوي دي. فکر کوي چې دغه ډول یوه حادثه یوه نتیجه ورکوي؟
ګوري که چېرته یوه ډله ټپله ولسته هېواد ته په رښتینې توګه صادق وي او ولسته هېواد ورته ګران وي، اوس ضرورت یې د غونډو پټول څه دي؟ ضرورت یې دي څه ده چې ژورنالستان هغو غونډې ته ور پرې نه دي؟ خو دلته خو نور ډېر غلط مسایل را روان دي او دوی غواړي چې رو په رو هغه خپل هغه اهداف چې هر چا د بهرنیو هېوادو د پاکستان او د ایران په شمول باندې چې دوی تمویل کړي دي په دې شلو کلو کې، دوی باید یو هدف په دې سیمه کې عملي کړي. د دې لپاره دوی هڅې کوي چې هماغه کارونه وکړي چې هغو باداران یې ورته ویلي دي. تاسو وګورئ چې اوس دا د سیدي صاحب د جهاد خبره وکړه. جهاد مقدسه کلمه ده، هر څوک احترام ورته لري. مګم د ظاهر خان د داود خان د کودتا نه تر نن ورځې پورې دا څه نظامونه چې راغلل دا بل چې پسې راپورته شو رانسکور کړو، دا ټول بغاوتونه وو، دا جهاد نه ده. دې ته زه هېڅکله جهاد هم نه وایم او که څوک جهاد هم ورته وایي دا لوی اشتباه خپل آخرت سره کوي. تاسو وګورئ چې کله چې یو هېواد کې ټاکنې کېږي، رئیس جمهور ما مخکې مې یادونه وکړله چې خپل سیاسي ستراتیژي اعلانوي چې حکومتونه استدارتي دي او کاریاستي دي. مثلا رونالد ریګن په 1991 کال کې کله چې ټاکنیز ته ځان د ریاست جمهوریت لپاره انتخاب کړ، دغه لومړی خبره دا و چې وی میک امریکا ګریټ اگین، مونږ یو عالی امریکا جوړو. مونږ څه کوو چې رهبر هم راځي پړ د معلوم نه ده او ټول سره توپک لاس کې نه ښه ده، دا ولسته د جنگلونو جوړ کړي دي، زندانونه ته نه ډاکه ده، د په ضد ده، داتې په ضد ده. دغه څه ډلې ټپلې چې په دې اتم د تورې اتم سور ورځې نه راهیسي تنوان ورځې په افغانستان کې حاکمې وي نړۍ، خو څه کې دوی فقط د افغان ولس دښمنان دي. مذهبي جنګونه دوی رامنځته کړل، قومي مذهبونه دوی رامنځته کړل، ملیتي مذهبونه دوی رامنځته کړل، نېشنلیستي او د مذهبونه دوی رامنځته کړل. هغه وخت کې چې موږ په افغانستان کې کار کول، د هزاره مړي مړی پښتون ښخولو، د پښتون مړي هزاره پښخولو، ازبک هم داسې دا مسایل نه وو. دغو ټولو د خپلو سیاسي اهدافو دپاره زه باور وکړم دا اوس هم تاسې یاداشت کوي، تر څو چې دغه ډله ټپله ولس ته ځان ونه سپاري، هوا کې ولسواکي رامنځته نه شي، ته باور وکړه دا به نور هم څلوېښت کاله همدغسې دوام لري. دا بېچاره بدبخته ولس به همدغسې ورسره سرګردان وي. په ایران کې یو مهسا ووژل شول، تاسو وسوګری سو څومره وخت شو په ایران کې څه بدل ده؟ ټول نړۍ هم تر شا ولاړه ده، حمایت هم د دغو میرمنو نه کوي. اما زموږ په هیواد کې په میلیونونو انسانان ووژل شول، چا یې ملاتړ وکړل؟ په دې کې ولس هم ملامت ده. راوز در راجر شد دغه د غلط ملک د اسلام چې د غلطه فلسفه شریعت موږ ته په موږ باندې تطبیق کړی ده لمنځه یوسه. د پردي لور راوله سنګساریکه، د پردي زوی راوله په دارې وزړاو، دا حق تا ته چا در کړی؟ ته اوس دغه ولس ته ډوډۍ نه شو ورکولی مګم دونه په راحتۍ سره وژنې؟ ولا اوس موږ نه پوهېدل دا اوس اروپا کې ژوند کوو، خدای رسي په لارې چې زه ځمکې ته ګورو چې میګایم خونه لاندې نه شي. مګم د دوی ته د انسانانو وژل دج نه لکه اوبه چې یو غوړپ اوبه چې څکې. زه خو به هېڅکله د دغې ډلې ټپلې ملاتړ هم ونه کړم او ملاتړ یې کوم هم نه. بله سیدي صاحب ته باید ووایم چې هر هېواد خپل د آلمانی کې ترډیشن ورته کلتور، فرهنګ، انانات، رسم و رواج لري. زه د یوویشتمې پیړۍ سره موافق یم، مګم داسې یوویشتمې پیړۍ سره موافق نه یم چې ته وایې چې دا اوس یوویشتمه پیړۍ ده، لویه جرګه مویه جرګه نشته ده. دا زموږ د پلرونو نیکونو میراث ده، باید په هماغه ساتل وساتي. دا د لویې جرګې څه ګناه ده چې هر ډله ټپله راغله، خپل جنګي جنایتکاران، خپل غله، خپل خپلوان یې راوستل هلته په لویې جرګې کې کښېنول؟ ته لاړ شه د لوی جرګې تاریخ مطالعه کړه، لوی جرګې څه ته وایي؟ لوی احمدشا او بچا حاکم کو په هېواد کې نه هغه ورځې دوام وکړلو چې سپین ګیرو په دې فیصله ورسېدل چې احمدشاه بابا یې د افغانستان پاچا کړو. زه په خپله هغه ارزو هغه هله لرم لکه هماغه د لوی احمدشاه بابا تاریخي افغانستان دا ډلې ټپلې دي دی ولس او دي هیواد نابودي لپاره دي همداسې چې نن ورځې پورې نابود کړي دي نه وروسته مو نابودي زه چیغې وایم ته چیغې وایي رادیوګانې چیغې وایي تلویزیونونه چیغې وایي نړیوال چیغې وایي چې مه کوه دا کار دا د ملا نصرالدین غوندې هماغه لنګې د ملا چرګ یو غد لري که څنګه یو متل ده په چا باندې په زور واکمني کېدلی نه شي په چا باندې څوک په زور حکومت نه شي کېدلی مونږ باید خپلو پخوانیو نیکونو غور نیکونو رسم او رواج ته باید احترام وکړو د یوویشتمې پېړۍ پانې باندې مونږ خپل عنانات لاسته ورنه کړو دلته په دې المان کې دا د اکتوبر فیس ده څو کاله کېږي دا د میلیونو نفر د ټولو اروپایي نړۍ هېوادونه راځي د اکتوبر فیس دپاره دا د دوی یو کلتوري مسله ده زه اوس راشم لوی لما جرګه نوم لالان ته هېڅ کوم چې په دې نړۍ کې اولین هېواد د لوی جرګې نوم ورکې شتون لري او راشم دا یوویشتمه پېړۍ ده د دغو جنګي جنایتکارانو دا د اتم دسمبر نه تر نن ورځې پورې په دې هېواد کې حاکم شوي دي او د هغو دپاره د خپلې لوی جرګې نوم دغسې تاریخي جرګې نوم بد کړم دا ډېر د تعصب ځای ده اوس داسې ازادي راغلې ده چې ښه او بد نیم څوک نه پوهېږي مونږ باید د خپلو پلرونو نیکونو د رسم رواجونه ملاتړ وکړو هغه وخت کې دا هېواد څنګه آرام وو څنګه سپینګیرو ته درنښت کېدلو کلي ولس ته به چې کلي ته به مونږ لاړو وطن ته مونږ ته به ویل دا کلی په تاسې باندې ښایسته ښکاري وایي دا کابلیان ډېر کابل نه څوک مېلمانه راځي دا ډېر نازوړي دي اوس ټوپک هم په لاس کې ده صبر هم په لاس کې ده وژنه 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 ولس نه بندیخانې ډکې کړي دي ټول ولایتونه دي بندیخ ولې دې خدای په غضب ګرفتار شي طالبانو چې تاسې د افغان ولس د نارینه وو بندیخانې ډکې کړي دي ښځې مجبوره دي چې لاړ شي دولس بجو د شپې پورې ګدایي وکړي ډوډۍ د خلکو نه وغواړي ولې میړونه یې تاسې بندي کړي پلرونه یې تاسې بندي کړي دي دا کوم اسلام کې راغلی دی پیغمبر د اسلام دغه کړنې کړي وي چې دوی کوي بعضې راځي چې بعضې وخت صالح صاحب مونږ باید بعضې وخت واقعیتونه ولس ته ووایو او لوی همت باید سړی وکړي چې ولس ته واقعیت وایي دا نه چې اگر مګر خبرې سړی وکړي ولې ځان د دې نه وساته د هغه نه وساته باید سړی همداسې نارینه غوندې راپوڅي د خپل ولس د خپل هېواد د خپلو ټولو فرهنګي کلتوري مسایل نه ملاتړ وکړي
ډیره مننه ستاسو څخه تریالی ځازی صلاح الدین سعیدی تاسو ترازو په پای کې تاسو څه پیشنهاد کوئ چې د ملي ډیالوګ پایل د روانو ستونزو د حل لپاره څومره اغیزناک تمامېږي
مننه دا یو ضرورت دی د برخه کې باید خپل افغانان او نړیواله ټولنه مرسته وکړي اما دا د دې معنی نه ده چې دا ناستې او ولاړو کانفرنسونه ځان د ملت استازي کې او د ملت د بنیادي مسایلو په برخه کې تصمیم نیسي یو په لویه جرګه کې طبيعي اتوریتي وجود لرلې او اکثرا استخباراتي کړي دي هغه لویه جرګه چې د افغانستان د جمهوریت په قانوني اساسي کې تعریف شوې ده هغه لویه جرګه د منلو وړ ده اما هغه نوی لویه جرګه هغه د تاریخ یو برخه ده واقعیت خبر دا دی چې منتفقار د جهمدا نن هغه حقایق چې جناب زاجی صاحب او ټول ملت په باندې تاکید کوي چې دلته د پاکستان برنامه تطبیقیږي دا چې طالبان غواړي کنه غواړي چې مطمئن ډېر طالبان به نه غواړي د پکې صادق خلک شته دي اما ځان خورول په کار دي چې نا وخت در باندې نشي تر اوسه پورې په داسې شیانو باندې روان دي چې هغه د هیواد هم عزت هم عفت او هم تاریخ رنگ اول غواړي او رنگ کړ بیرغ ملي سرود او سلسله نور ستر افتخارات چې پاکستانی برنامه دي د اسلام سره تناقض او اختلاف نشته زمنګ دین نه مونږه افتخار کوو د ملا سره تناقض نشته او هغه چې دا ویلای شي مونږ تشریح کړل د کې مشکل نشته مشکل سوء استفاده ده نیمچا بودن ده د فهم او د دیموکراسي نه غلط فهم ده دلته ډېر شیان دي چې مونږ په دې لاندې بحث کې په نتیجه کې نشو رسېدلی جزئیات ته تک پکار دي په دقت سره یو سلسله مسایل حلول پکار دي چې دا مطمئنن اوږد بحث ضرورت لري په دې خاطر باندې مونږ باید هر ورځ هر لحظه هر ساعت تمرین وکړو تشکل د تاسو نه چې مونږ د دې تمرین فرصت راکوي اما دلته ډېر کار کول پکار دي او زه په دې برخه کې د تمام خوشبینۍ سره ما یان سرسلارم چې نا وخت نشي او زمونږ فزې حال ته په فرانسه کې حال ته په بلځه کې تصمیم ونیسي او دا به حل لار چې نه یې چنه ده خو زمونږ د ملت تراژیدي به وګدکی شکر سیدی
ډېر مننه د پروګرام لا میلمنو د چارو لا شنن کې توریالی ځاځي دغه راز د سیاسي مسایلو له تحلیلګر صلاح الدین سعیدی چې ترشنا آسمان لاندې د پروګرام کې مور سره برخه واخیست. ځینو اوریدونکو زنګونه هم ووهل، له دوی هم مننه چې د پروګرام په شایست کې برخه واخیسته. ترشنا آسمان لاندې پروګرام وو. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې د ملي ډیالوګ پایل ته څومره اړتیا لیدل کېږي او طالبان به څومره د ته حاضر سي چې دغه ډیالوګ له خپلو سیاسي مخالفانو سره پیل کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ترکیه کې له ځینو افغان سیاستوالو سره پر همدې موضوع بحث کړی وو.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار نظری خرسی شولی آکی دی شالو زپلے خاربہ کندر
கண்ட